دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د جون 25مه نیټه ده زه احمد شاه عظمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم پر روانه خبرونه کې به د پاکستان په سند کې ګرمي او د قبالی سیمو د کډوالو د ستونزو سربیره درته د افغانستان په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو خو تر هر څه وړاندې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي د پاکستان په سیند صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمېر تر 900 واوښتی د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د اټمي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان پاسین صوبا کې د ګرمۍ له امله د مړو شمېر تر 900 واوښتی دی حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي دوی وایي د مړو مجموعي شمېر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې شاوخوا 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشرې ډاکټرې سیمې جمالی بیګا خبریالانو ته وویل
تیرو سلور ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې تر څنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله 312 کسانو خپل ژوند بایللی
په عین حال کې د سیند وزیراله سید قایم علی شاه په ګډون یو شمیر صوبایي وزیرانو د احتجاج پر مهال د ګرمۍ له کبله د مړو پړه د پاکستان پر مرکزي حکومت اچولې ده دوی ویل د مسلم لیگ نون مرکزي حکومت ولست د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ټاکنې کیږي د پولینګ سټېشنې په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبه په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړې د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټېشنو ځکه له سره بلدیاتي ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ شوي وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته شوي وي د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان شوې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مې پر 13 نیټه شوې وي او عوامي نېشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیرانن په د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست معصوم سانکزای به نن په دې غونډه کې شریک شي له بروکسل د مشال ریډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به په همدې هېواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وای د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکو نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو ویل دي چې په دې نوي ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ جاري وساتي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ پر مولوي عبدالرشید بلوڅ بندیزونه ولګول ادعا کوي چې مولوي عبدالرشید بلوڅ د طالبانو جګپړی چارواکی دی نوموړی یو کال مخکې افغان چارواکو نیولی و د خزانه وزارت وویل مولوي عبدالرشید بلوڅ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې یو چارواکي قاسم وفایزاده د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې بشپړېږي خو امریکا ژمنه کړې چې نورې 2.5 میاشتې به زموږ د فضايي حدودو د څارنې مسؤلیت واخلي وفایزاده څرګنده کړې چې د سپتمبر تر نیمایي وروسته به د افغانستان د فضايي حدودو د څارنې چارې یو بل شرکت ته وسپارل سي نوموړي د دې شرکت یا کمپنۍ په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس ایتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزای د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اټمي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبري کوي چې په دې بندیزونو کې د نرمي په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو کې اشکیلو غاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړې. د خبرو نو پای او ستاسو د کرنسۍ بیې او د موسم حال له سراج زهیر اورئ.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي، یو په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 115.10 روپۍ او په 115.50 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.22 روپۍ او په 1.24 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به آسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 43 ډیګری سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان په سند صوبه کې د ګرمۍ له امله د مرسو کسانو شمیره تر 900 هم اوښتې ده. د شمالي وزیرستان بې کورسیو په زرګونه کډوال د اف آر بنو په بکخیل کیمپ کې ژوند تېروي چې انتظام یې د پاکستان پوځ پر غاړه دی. د دې کیمپ یو اوسېدونکي د خپل حالت په اړه څه دا ډول وایي:
کیم کې خپل ځان داسې لیدلی شي لکه قیدي چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، لکه هر څه د فوج په اندر کې دي.
د خبر ایجنسی د باړې کاخیل قبیلې کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعده ورسره سوي وي.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغې کې به څنګه واپسي وشي، د واپسۍ اسره به مطلب دی چې اوبه و بجلی و روډونه و ترایکتي کورونه و سکولونه، خو تر اوسه پورې اوبه نشته.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ له مرکزی حکومت سره اختلافات زیات شوي دي. دا چې دا ګام په ځانګړې توګه لوی اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مخالفت په مرکزی حکومت ته څنګه تمام شي، د سیاسي چارو یو کارپوه په اړه وایي:
واکمن حکومت پر خلاف صدای او تاریخ سلسله جوړیږي، نو زما د سشال دی چې دې ځل له پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
په روانه خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او د دې صوبې په نورو برخو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ له امله د مړه سوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، او د چارواکو په وینا پرون د زیاتې ګرمۍ له امله څه کم 200 کسان مړه شول، چې دا ډول په کراچۍ کې د مړو شمیر له 900 پورته شوی دی. بلخو د موسمیات محکمې چارواکي وایي چې په کراچۍ او سند کې به نن د تودوخې درجه راکښته سي چې له کبله به یې موسم د معمول اړخ ته راسي، خو سربیره پر دې لا هم روغتونونو ته جوپې جوپې ناروغان روان دي. په دې اړه نور تفصیل د سرا ظهیر په دې راپور کې واوري.
سرکاری ټلویزیون وایي چې سند حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیتالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او انتظامیې ته هدایت جاری کړی چې د متاثرینو درملنه دې په ښه شان وکړل شي. د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپتال ویاندا ډاکټر سیمی وایي چې په اسپتال کې د مړو شمېره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالات مرګونه دي. دغه رنګ د سیول اسپتال ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر مظفر حسین وایي چې د دې په اسپتال کې د مړو شمېره تر یو سل درې شتا رسیدلې ده. لدی سربیره د کراچی په میټروپولیټن اسپیتال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیتال کې شپږو یا کسان مرشوي دي. لدی ترڅنګ د کراچی په چمن میډیکل انسټیټیوټ، د ماشومانو سرکاري اسپیتال، قطر اسپیتال، زیاودین، انډس او د لیری جنرال اسپیتال ته هم یو شمېر مړی راوړې شوی دي. د خیر ښېګړې او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وی چې په 1356 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نزیات مړی راوړې شوی دي او دا محل هم د 200 نزیات مړی په ای دی سرطخانه کې پراته دي.
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری وه او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی. یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زموږ مرکز ته راوړې شوي دي او هغه په سرطخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مري هغه راوړل کیږي.
کله چې مشال ریډیو د سند د موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پوښتل نو هغه وی
کراچۍ موسم خو به انشاء الله نن آنورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر به لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب دا هم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي. باران امکان نشته خو چې کوم لو پرشر سیستم په سرفیس باندې او های پرشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شي. چې کمزوري شي نو خپل کنورز والا سیستم به دوباره شروع شي او سره به دا ګرمۍ دا دومره حد ته چې کوم دغه او دا باندې کم شي.
یاد دې وی چې د 1300 راسي په کراچۍ او د سند صوبې په نور یو شمېر سیمو کې سخت ګرمي و او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلی و چې لکه بلې په دومره لوی شمېر کې خلک مړ شول. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې پر 13 مئی د ترسره سوو بلدیاتي انتخاباتو د رسمي نتیجو اعلان کړی دی. ټاکل شوی و چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 9 اعلانېږي، خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې. په دې اړه څو شېبې وړاندې له پېښور د مشال راډیو خبریال خالد خان تفسیر راسره شریک کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی. په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي، ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوي دي یا بد انتظامي شوې وه، د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه. په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي، تختول شوي دي. نو په 300 او 15 یونین کونسل یا پولنګ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کېږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې د پېښور 14 کونسل کې به بیا ټاکنې کېږي. دغه شان د نوخار 2 کم یونین کونسل دی، په هغه به ټاکنې کېږي. د ختمي او د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړېږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رای اغېشتي دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي، نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په 40 ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي، کوهستان کې دغه ټاکنې نوې شوې او په 40 ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي. لکه په هغه کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې، هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده، مردان، چارسده او تورغر کې اکثریت دا کړې دي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبی اضلاع کې زیات سیټونه اغېستي دي او جماعت اسلامي په ښکته او بره دیر کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړېږي په ضلع حکومتونه، نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا دعوه وکړي چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلع حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلېرش ورځې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي، ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې څلور اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په درې څلوېښت زره چوکور چې هغې کې ضلعي کونسل و، تحصیل کونسل و، ویلج کونسل او نیبرهود کونسل، په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم د قبایلي سیمو د وګړو د ستونزو په اړه ستاسو پام راګرځوم. د ای فاربانو په بکخیل کې له شمالي وزیرستان د بیکوره کړل سوو خلکو لپاره یو کیمپ جوړ کړل سوی چې ټول انتظام یې د پاکستاني پوځ په لاس کې دی. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو په سر د کړکېچ له امله د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال ووژل شول او نه نور ژوبل شول. دا چې په یاد کیمپ کې کډوال څنګه ژوند تیروي، مجید بابر یې تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوو خلکو لپاره دا مهال د ایفار بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه سه شل زره کورنۍ ژوند کوي. څو ورځې مخکې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازتنامې په سر د یوې شخړې پر مهال د پاکستاني پوځي سرتېرو په ډزو دوه بیکوره شوي ځوانان وژل شوي او نه نور ژوبل شول. د دغه کیمپ د امنیت ذمهواري د پاکستاني پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل ولې دومره ستونزمن دي؟ د دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
په کیمپ کې اوس ځان داسې ګڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته وچې او قیدی. زه خو خپله داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي، ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستې شي، نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي، نه خپله خور بهر نه راستې شي. لکه هر څه د فوج په اندر کې دي، په امیر خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د عیدک سیمینا بې کوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپلو ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میشت دی، وایي سختو حالاتو او بې کورۍ میرمن او ماشومان نفسیاتي ستونزو سره مخ کړي دي.
د
بکخیلو کیمپ په څلورو برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوي دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاویږي او د پوځ لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی. د بکخیلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منیشتو کډوالو د ستونزو په اړه رابطه وکړه، نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي،
انشاءاللہ
په بکخیلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلې شوی دی. هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان، ښځې او ماشومان بې هوښه کیږي. د ده په وینا د دوو کیلو کجورو لپاره هر کډوال د دریو نه تر څلورو ګنټو پورې په قطار کې انتظار کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2130، 15316، 15218 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
او سو د خیبر ایجنسی پر لور، د خیبر ایجنسی د باړیا کاخیلو قبیله کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ یې بشپړه سوې، خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوې نه دي ورکړي چې وعدې ورسره کړي وي. دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلی نظام بحل سوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل سوي دي. دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې، روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل سي. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د خلکو دغه ټولې ستونزې په پام کې نیولي او دلته به ډېر ژر د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری په دې راپور کې راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې اکاخیلو قبیلې مشران وایي چې خواوشا درې میاشتې وشوې چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوې دي، خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاوو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړې او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اکاخیلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
و د بحالې دپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و، روډونه هم خراب شوی دي و بجلی هم خراب دي، ترانسفرمر هم څه په ګلولو کېدلی دي، څه خلک وړی دي، ټویلونو نه مشینونه هم تللی دي، هغو ترانسفرمر هم نشته. هغو نو د اوبو د ټول نه غټه مسله د اوبو د چې په کوم ځای کې ټویل نشته، هغې بجلی نشته، ځکه چې بجلی خو بالکل نافذ ده.
او د اکاخیلو قبیلې یو بل مشر پولیټیکل پردي هم خپل مشکلات څه داسې بیان کړل.
مونږ ته خو یې دا ویلي وو چې دغې کې به څنګه واپسي وشي، د واپسۍ به مطلب دا چې اوبه و بجلی و روډونه و ترایکتی کورونه و سکولونه و مطلب دا چې هر یو سهولاتو د مثبتولونه ده هر شی به مطلب دا چې وسره وسره ټیکیږي. تر نن تاریخ پورې خو چې موږ تللي یو دا نور شیان خو پرېږدی چې د اوبه شی نه زیات ضروري بل شی نشته دی، خو تر اوسه پورې اوبه نشته دی. څلور څلور میله لرې اوبه په ګوډیو کې، په خورو، په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روړي خو هغه میلوي.
د باړې اکاخیلو ته ستنو شوو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړې، نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکټرز ټارګټ کړي دي چې په هغه کې واټر سپلای ده، هغه کې روډز دي، هغه کې بجلی ده، هغه کې سکول دی او هغه کې اسپتال دی. د ډوګری په اسپتال کار جاري دی، انشاءالله د دې روان 30 تاریخ پورې به پکې OPD کولاو شي. بیا کوم چې اکاخیلو کې سی ډیز دي یا سی ایچ سیز دي، نو هغه به هم ډېر څه فنکشنل شوي دي او څه کې لږ کار مر پاتې دی. پاتې شو د سکول خبره، نو سکولونه فنکشنل شوي دي. مونږ په ټینټ کې شروع کړي وه، د هغې دوه فیز کې به هغې کار کمپلیټ کیږي. په شارټ ټرم
د خیبر ایجنسۍ په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروستو اوس خلک ورته ستنېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي، به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. د پېښور پر وارسک روډ واقعا د ماربل فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ له وجې پر وارسک روډ له 200 څخه په زیات ماربل او چپس فیکټریانو کې له نیمایي زیات فیکټریانې بندې سوي دي او کلو شیډنګ هم په دغه پیمانه روان و، نو ویره ده چې ټولې ماربل فیکټري به بندې سي چې ورسره به په زرګونه کارکوونکي هم بې روزګاره سي. دوی دا خبری پرون په پېښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال وکړې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یوې فیکټری مالک رحمان علي مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډنګ له وجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار په ټپه ولاړ دی او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګاره شوي دي.
دو ګنټو له بجلی راشي دو ګنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چوټي کې نو تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوډ ان لوډ والا خو بیخي کپدي چې پروډکشن نشته دی. ډاکسن والا فارغ دي, مزدوران فارغ دي, ریلو والا افغانستان ته ډېر مال ځي, هغه ټول کسان فارغ دي. کوم چې د کارخانې دننه مزدوران دي نو هغه بس فارغ ناست دي, لپاره ناست دي چې یاره مالک دا وړکوي چې یاره دا لیبر زه بیا راټولوم یا دا استادان بیا, نو بس صرف دا هغه مجبوری ده وجه کینو نور خو کار نشته دی, بند دي ولاړ دي.
په ورسک روډ باندې د یوې بلې ماربل فیکټری مالک رومان شاه وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې فیکټری بنده کړې ده او مزدوران یې هم فارغه کړي دي.
موږ داسې چې فارغه کړي دي د لوډ شیډنګ د وجې نه, لوډ شیډنګ فارغه کړي داسې چې مطلب دا چې بجلی وینه او د دې تنخواګانې د دې دغې موږ باندې اس بي سه لکه رادغه کېږي که نه, نو لازمن بیا به فارغ وو ځکه چې موږ ته مخې له څه نه راځي, پروډکشن زموږ نه کېږي, کار نه کېږي, نو خامخا لازمن فارغ وو. نو د دې وجه نه هم دلته راغلي چې مطلب دا لازم مسله حل شي, هغه مسله هم حل شي, هم د بجلی مسله چې حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټري همت شاه وایي چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانې د لوډ شیډنګ له وجې بندې شوې دي او که د لوډ شیډنګ ستونزه هوار نه شوه نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دې وخت کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اسره باندې وي چې زه خیال کړم د بجلی به حال شوه نو لیبر ځان سره کېنولې دي, که د بجلی داسې صورت حال دا نیمه بندې کې دا به ټولې بند شي. دې کې چې کوم په کارخانو کې دننه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که باید د دې سره ریلیټډ دې سره کوم لکه فرض کړه د غرنه ګاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والې پک اپ والې دي لوډ ان لوډ والې دي لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل په روز د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي سملې ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبې ته ل خپل برخي 500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړي شو نو په خبر او ابډا هاوس با احتجاجن اوتړي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخوري. د خیبر پښتونخوا په شوقدر کې یو شمیر کسان د بجلی پیدا کولو لپاره لمرینې شیشې یا سولر پینل اخلي. د روژې د میاشت کې د ګرمۍ د کمول لپاره ولس د لمر شیشې یعنی سولر سیستم لګوي. د دوی په وینا حکومتي بجلی هسې هم نه وي او ګرمۍ هم ډېره زیاته سوې وي. دوی وایي چې څومره د بجلی د یوې میاشتې بل راځي په هغه پیسو دوی ځان لپاره یوه شیشه واخلي چې تر 15 کاله زیات کار کوي. په دې اړه زموږ همکار شاهنواز ترکسي راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته ګرځوم.
د انور دغه شیشه چې بیلابل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلفې په عمومي دوکانونو کې هم ملاویږي. نن سهار په شوقدر کې اوس پنګری فقیر کاکا چې ویلې د ګرمۍ لپاره دوه شیشې لوړان دي خسته, خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تیرو چې شمسی نه وي نسو بل دوبونه موږ تنګي په خوا باندې موږ په کویانو نه دغه اوبه ایستلې په کرکوړو اوس هغې ته موږ موټرې لګولي مان کې بجلی نشته دی د تندې نه خراب نه جرنیټرې په کرۍ باندې وړو له بازاره یا چا خپل واخیستل په هغې اوبه راوباسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پرې ډیره گزاره کیږي.
دوه پکې چاله یو درې بل پچاري سرکاري بجلی شته نه کنه, نو دا به زه وایم چې حکومت مجبوری را چې حکومت پخپله دغه ولګولې پېښور کې دا شمسیان ولګولې.
او یو دکاندار چې د دکان مخې ته دوه شیشې خود وي او د دکان دننه د هوا پکو ته ترې تارونه هم راوستلي وو وی ویل
چې هر حسین بادشاہ د شپقه درنه یاره شیشې دی واجی زکه چې ګرمي ده او روجه ده زه ما چې د بل نه تقریبا کم هر چا په راضي او ټول عمر د اخلاص او سوال او مننت نشته چې اوس په بجلی شو رسته برا شو بیا برا شو.
شاکر الله مومند غسول یعنی د نور شیشې خرڅوي. نو هغه وویل چې د روژې نه وړاندې روزانه د هغه تر د 1500 پورې شیشې خرڅېدی او سږ کال یې خر زیات شوی ولې قیمتونه یې کم شوي دي
او قیمتونه هم د پروس کال نه ښه دي او د هغې غټه وجه د خرڅېدو دا ده چې د پروس کال په نسبت بجلي هم ډېره زیاته خرابه ده ګرمي هم زیاته ده او د سولر قیمتونه هم حکومت ښه کړی ټیکس یې پرې ختم کړی د هغې په وجه هم ډېره زیاته خرڅېږي چې ما ته درنه نه شي نو تقریبا چې کوي 15-16 کاله پورې کار کوي
د دکاندارانو په وینا چې د هغوی نه شیشې او یو پی اس ماشینونه اخیستونکي د شوقدر نه علاوه د محمود جنسې 400 او خوښه سیمونه هم راځي او د روژې نه وړاندې او وروسته هم د ګرمۍ له وجې د اخیستونکو شمیر لا سیوا شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود جنسی
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د ګرمۍ د ولسمې بجې سوی بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوري
د پاکستان په سین صوبه کې د ګرمۍ له امله د مړو شمیر تر 900 اوښتې دي حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژلې دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات شو چې یوازې په کراچۍ کې 195 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو له سره ځایي بلدیاتي ټاکنې کوي دا پولینګ سټېشن په 1500 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبه په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د نیټو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیران غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محسن ستانکزی به نن په دې غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرییا پلازمینې ویانا ته ځي دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وکړ ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ژغېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع بحث وکړ ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه سي او د ده په وینا دا کار د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي اوس ورسېدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي راځي چې ورته ورسو
وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنې لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد د عملیاتو دوامداره ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عضب به منطقي انجام ته رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته له کوم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي ورځپاڼه لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خوالې راغلې دي ورځپاڼه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او ښاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کوونکې ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کوونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضحه کړې ده چې د پاکستان په علاقایي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځینې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړی کیږي ورځپاڼه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د سند صوبې د کراچي ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سختې ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړه کېدلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فارم پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپیش مهم چیلنجونه په ګوته کړي دي او لیکي چې یاده ډله خپل یاغیتوب ته په بیا کتنې مجبوره سوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي مليحا امیرزاده درته اوروي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د څو ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه شپږ څلوېښت سینټي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انساني صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په تیرو پنځوسو کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي تیره میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سختې ګرمۍ له کبله خواوشا دوه زره کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي وو چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي چې زیات اثر به یې پر جنوبي ایشیا وي چېرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمي امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې دوه محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوس ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجلې لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپلې طریقې او د خپلې اوږدمهاله بقا لپاره په راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمېدو نه ښکاري کابل له پاکستان نه تمه کوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودېدای شي خو دا ناممکن ده چې یاده ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی دی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پر نوول چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک.
د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ یې خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او په راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړې شته چې نه غواړي د پاکستان سره روابط ښه شي او پاکستان ځینې کړې شته چې نه غواړي د افغانستان سره روابط ښه شي. هغوی به خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندیشنې لا زیاتې کړې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. په اسلام آباد کې به ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د دغه هیواد د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوڅ ویلي چې د راتلونکي یعنی جولای میاشتې له 15 نیټې څخه به په پاکستان کې میشت غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن پیل سي، کوم چې به د روان کال تر اخره سرته رسول کیږي. دغه خبري غونډه چې پرون په اسلام آباد کې وسوه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز وویل چې نړیوالې ادارې دي د افغان کډوالو بیرته تګ کې مرسته وکړي. د خبري غونډې په هکله نور تفصیل اسلام آباد مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال نه خو په ترهګرۍ او نه د نشئی توکو په قاچاق کې ککړ دي، بلخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر انټونیو ګیټرز ویلي دي چې د افغان کډوالو خپل هیواد کې بیا اوسېدل د سیمې سلامتیا او استحکام لپاره ډیر ضروری دي. د شروع په مازیګر یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې د راتلونکي میاشتې 15 نیټې نه به په پاکستان کې میشت غیر راجستر کډوالو رجسټریشن شروع کړی شي، کم چې بعد روان کال تر اخیره سرته ورسول شي. خبري غونډې ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر وینا وه چې نړیوالې ادارې د افغان کډوالو بیرته تګ کې مرسته وکړي. د نوموړي وینا وه چې د ملګرو ملتونو ټول پام د منځني ختیځ، سوریې او عراق کړکېچ ته وراوخته، خو افغانان وروسته له سوریې وګړو دویم ستر نفوس دی چې په ګاونډي هیواد کې میشت شوي. نو نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي چې دا یوازې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو، پاکستان او ایران مسولیت نه دی. د خبري غونډې وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمان دنیا اسلم خان د نوموړي سفر په حق له مشال ریډیو ته وویل،
په مې کې های کمشنر افغانستان ته تللی و، غنی صاحب او عبدالله سره میټینګ شوی و. په دې چې 15 کاله اوسو چې افغانان د خپل کور څخه بې کوره شوي دي، او اوس هم په دنیا کې دویم زیات شمېره د افغانانو ده چې هغه بې کوره دي. په دنیا کې نور مهاجرین جوړېږي، نو دا نوي خلک چې بې کوره شي د دې د وجه پخوانی چې کم بې کوره شوي دي د هغو ته چې کومه توجه په کار ده هغه توجه نه ورکول کېږي. نو های کمشنر دلته راغلی و چې خپله د مهاجرینو سره دلته وویني چې بیا د خاص طور سره ګلف ملکونو ته ولاړ سي او انټرنیشنل کمیونټي ته چې ورسي، نو هغه ته وایي چې اوس هم د افغانانو چې کوم ضرورتونه دي هغه شان دي چې څنګه د 15 کاله مخکې وو.
مشال ریډیو چې کله په سفران وزارت کې د افغان کډوالو چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب نه تپوس وکړو چې پاکستان حکومت د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو څخه اراده لري، نو په جواب کې نوموړی وایي،
دې کال اتمې میاشتې پورې دولت پاکستان په یو داسې پروګرام جوړی او په هغه پروګرام کې به هغې د افغانستان سره سلا مشوره کوي او د هغې ابزاربشن کپاسټي او د هغې چې کوم په ځمکه باندې چې کوم حالات دي هغه په خپل نظر کې ساتي او یو نوی پروګرام مرتب کوي. او په هغه پروګرام کې دا دوه ډېر ضروري شیونه چې دي، یو د پی او آر کارډ کې توسي او بل د ټرای پارټرایټ اګریمنټ چې کوم د لاندې رضاکارانه واپسي کیږي، د دې دواړه تاریخونه چې دي او هم په هغه پروګرام کې راځي. نو دا ځل د کال په اخر کې داسې څه کنفیوژن بنی، خلک به ته سم خبري چې د پی او آر کارډ ما یاد څه دی، د ټرای پارټرایټ اګریمنټ ما یاد څه دی.
د یادونې دا چې دا مهال په پاکستان کې د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ کډوال ژوند کوي او د کډوالو ته ورکړل شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای شي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي او اکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازیتوب په حالت کې دي. د دوی په وینا د دې اوسني حالات په راپیدا کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حالت په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغېز کولای شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې له لارې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړو سوو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولس ته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر ګوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت په رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د وویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر ګوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداري سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنې کرایسس خو بهتر هینډل کړو چې هغې بهتري کې وجه دا وه چې هغه پی ټی آی آیسولیټډ وه ډېر وخت هغه آیسولیټډ شو او د غلط هغه وکړو چې کله آصف زرداري بیان ورکړو خوی ورکو بلی ورکو وغین پستر در شدول ملاقات آصف زرداري سره کینسل کړو.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړی خو دا ځل شایي ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملاو دی او هغې کې داسې نه دی چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق به وي خو دښمن په داسې وخت کې انکمبنټ حکومت یا واکمن حکومت چې کوم دی هغه دی او د هغې پر خلاف که د یو تاریخ سلسله جوړېږي نو زما داسې خیال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغې کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وایي په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوري نظام له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمواري پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت د وخت د سخت کرایسس دی او ډېر سنجیده چیلنجز او خطرات ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسبلټي وي وړې شوبې په دغه باندې خفه شي پښتانه او بلوچ کړي روټ په معامله باندې بیا یې د آصف زرداري سره خفګان وکړو پی ټی آی سره خواړه ولګایه او پاتې څوک شول.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د اسټبلیشمنټ پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د ده په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بېنظیر بیبي به اکثر دا خبره کوله چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میا سره ته هم حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې دې حده پورې حالات راغلي. د هغوی قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دی واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري د رواني میاشتې پر 12مه نیټه پر پوځ نیوکې وکړې او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
بوریوال کاکړو چې د پاکستان پر اوسني سیاسي حالاتو یې تاسو ته راپور اوروي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په مستقي توګه ډېره کمزورې شوې ده. په لیکنه کې راغلي چې د دې هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیس په محکمه کې اصلاحات رامنځته شي چې له وجې دغه محکمه یو ریاستي اداره نه سو جوړ. د دې مقالې نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پېشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی د ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خپرو شوو دوو سیډنو د راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. کیږي. مقاله کې راغلی چې په امریکا کې د 11 ستمبر د پیښې نه پس د هغه وخت پاکستانی واکمن پوزی ډیکټیټر جنرال مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتی ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو شبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال دغه هیواد پوز د پولیسو دنده په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې افسر شاهی او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هیره کړې ده.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه ورا پورنه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره، د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې وایي چې کمبوډیا او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په میډیا یا رسنیو کې د سړو په پرتله ښځو ته ډېرې کمې تنخواوې ورکول کیږي. پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چې خبریالانې او نورې کارکوونکې ښځې پکې له ګڼو مسلو تیریږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیر ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې، د خبریالانو نړیوال سازمان آی ایف جی او یونیسکو په خپل یو ریپورت کې ویلي پاکستان په ایشیا کې په لومړي نمبر هغه هیواد دی چې په میډیا کې ښځو ته د سړو په مقابل کې تر ټولو کمې تنخواګانې ورکول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت اوس په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو خبریالانو او نورو کارکوونکو شمیره زیاته شوې ده، خو دوی ته د کار په حساب معاوضه نه ورکول کیږي. د دغه ریپورت له مخې په پاکستان پاکستان کې په میډیا کې د 500 په سر یو ښځه کار کوي او یو د هغو هیوادونو په لیست کې دی چیرته چې په میډیا کې ښځو کارکوونکو ته د سړو په مقابل کې کمې تنخواګانې ورکول کیږي. په پېښور کې خبریاله شاهده پروین وایي په ځینو ټلویزیون چینلو او ورځپاڼو کې د ښځو تنخواوې ډېرې کمې وي او په ځینو مطبوعاتي ادارو کې د ښځو وړاندې تګ هم ډېر لږ په نظر راځي.
دومره ډېر فرق نشته، خو چې کوم نوي ټلویزیون چینلونه او ورځپاڼې او یا نورې ادارې جوړې شوې دي او په دغو کې چې کومې نوي جینکۍ کار کوي د هغوی تنخواګانې ډېرې کمې دي. په غټو ادارو کې صورتحال بدل دی، هلته تنخواګانې خو ورکول کیږي خو بیا دغو ادارو کې د تجربه لرونکو خبریالانو ترقی نه کیږي او اکثره د دوی بره تګ نه کیږي او سړو ته بیا دغه مسله نه وي. او په نورو ادارو کې خو د ښځو کارکوونکو تړلې تنخواګانې وي چې بس دغه
وي، فکس کر دی گئی ہے.
دا ریپورٹ دا اهم وای دا یوازې په میډیا کې نه ده، په نورو ادارو کې هم خزو ته کمې تنخواګانې ورکل کیږي او په انتظامی کچه هم ډېرې لږې خزې مخې ته راځي. په پاکستان کې په ټولنیزو مسلو کارکونکو کې سمر من الله بیا وای په دغه هیواد کې کارکونکو کې خزې لوړان دي تر ډېرو مسلو تیریږي او بیا دوی ته د کار پوره معاوضه هم نه ورکول کیږي.
دا کمې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادی توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیو دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. او موږ څخه خو هر قسم قوانین شته، مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي. او زما په خیال کې اوسم نه دا د دیو کانټریبیوشن هغه قدر نه کوو. دا وګورئ چې چېرته چې کاروم کوي دیو نو تر اوسه پورې دیو ته هغې ټایپ مشکلات اوسم
دا ریپورت دا هم وایي په پاکستان کې په میډیا او د خبریالانو په تنظیمونو سړی کنټرول لري او ځکه ښځې په انتظامی کچه هم نشي راتللی. بلخوا پاکستان او کمبوډیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چېرته چې په مطبوعاتي ادارو کې د ښځو تنخواوې تر سړو کمی دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
او سو د خوست پر لور د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمیر بې وزله او غریبانان وایي چې دوی د ماښام د روژه ماتي لپاره په ډېر مشکلاتو خواړه پیدا کوي او یا د شتمنو او مالدار خلکو په صدقه او خیرات روژه ماتي کوي. دوی له حکومت، خیریه ټولنو، همدارنګه له مالدارو او شتمنو خلکو غواړي چې په ځانګړي ډول د روژې په میاشت کې غریبو او بې وزله کورنۍ ته پاملرنه وکړي. نجیب لالو خیل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
دا څرګندونې یو شمیر غریبانانو تیره ورځ د روژې میاشتې په خاطر د هغې مرستې د ویش په ځای کې وکړې چې د خوست د ولایتي شورا د یو تن غړي عبدالولي واحد زیر خوا برابره شوې وه. واحد زیر د 15 لکه روپیو په اندازه 180 کورنیو ته خوراکي توکي لکه لوبیا، بوره، غوړي، دال، روحفزا، چای او نور مرسته راټوله کړې او په لومړي ځلې پر شپېتو بېوزله او غریبو کورنیو د خوست د لکڼو په سرحدي سیمه کې وویشله. د خوست د ولایتي شورا استازی عبدالولي واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې پر مالدارو خلکو غږ وکړ چې که د خپلې روژې د یوه ماښامي لګښت پر بېوزلو وویشي نو د هغوی د 15 او 20 ورځو روژه ماتی پرې کیږي.
په ټول هېواد کې په بډایه خلکو باندې غږ کوو چې که چېرته د خپل روژه ماتی د خان یو ورځ لګښت د دې مظلومو خلکو د پاره ځانګړی کړي، انشاءالله د دوی د یوې ورځې یو ماښام په لګښت به د خلکو د پاره د 15 او 20 ورځو روژه ماتی برابرېږي.
یو کس چې ناروغ او معیوب و د مرستې له ترلاسه کولو وروسته وویل که دا مرستې هرې کورنۍ ته د 3000 روپۍ په اندازه هم وي په دې ښیدي چې دوی سره همدا وس هم نشته. ده وویل ډېرې داسې غریبې او بېوزله کورنۍ شته چې د ماښام روژه ماتی لپاره هیڅ نه لري. د نوروري په نوم یو کس چې د لکڼو د کمر سر اوسېدونکی دی وایي چې
مونږ د نورو داسې وکیلونو صاحبانو نه هم داسې مالدارو خلکو نه دغه مونږ غوښتنه کوو چې د غریبانو سره باید د مرسته وکړي.
د یادونې وړ ده تر دې مخکې د خوست یو شمېر مدني فعالانو هم روژه کې د بېوزلو لپاره د خوراک او پوښاک توکي راټول او په غریبانانو یې ویشلي دي. یو شمېر خیریه ټولنې هم د خوست په څو جوماتونو کې په ډله ییزه توګه بېوزلو ته روژه ماتی ورکوي.
بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلاس مکا ودرے دے اسمان بش کلک پخ پلاس مکا ودرے دے اسمان بش بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش بولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 ژوند په شور کې ځینې ځینې آوازونه اورم که ناستې پاوس ک پاسې د روان بشې په تنهایې کې وي بې درا بې دیا رسنې د زړونو کور کلي له راشه نو ودان بشې ستوري خالونه په تندو کړه د وطن د ښکلو ستوري خالونه په تندو کړه د وطن د ښکلو کری دن شی پټول چراغان بش کری دن شی پټول چراغان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان 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 جانان
سوری نہ پخپلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی که حلتا شوی ازان بشی دخپل پر هر درد سو گلو نجباز دکا اخپل گل بشی ده گل ده خاندان بشی داتل اخپلا نوم دمرا لری ولی تختی داتل اخپلا نوم دمرا لری ولی تختی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی بس خوک زانتا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د طولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د طولو لس جانان بشی جانان 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 جانان